رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د کونړ د ولایت په اسداباد کې یو زده کوونکی د هوان په مرمۍ وژل شوی دی. جمهور رئیس براک اوباما لږ مخکې د مهاجرت د پالیسیو د بدلون په اړه وینا وکړه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د زروي پروګرام په اړه د خبرو دپاره ویانا ته تللی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافعي سردار یې تاسو ته اورو. د کونړ د ولایت په مرکز اسداباد کې پرون د پنجشنبې په ورځ د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل شوی دی او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د هوان مرمۍ سهار په اتو بجو د اسداباد د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته نږدې لګېدلې ده. تر اوسه لا د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لږ مخکې په سپینماڼۍ کې په یوه تلویزیوني وینا کې د مهاجرت په باب خپل پلان څرګند کړ. دا پلان به هغه 15 میلیون تنه مهاجر چې د مهاجرت اسناد نه لري په دې هیواد کې وساتي چې بیرته خپل ملکونو ته وانستول سي. هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت لري یا په متحده ایالاتو کې قانوني مهاجر دي د هغوی میندې پلرونه به هم کار کولی سي. دا پلان به دغه راز د هغو خلکو محافظت او ساتنه هم پراخه کړي چې د هیواد ته د ماشومتوب په وخت کې را رسول سوي وو. د دې پلان ډیره توجه دې ته ده چې جنایتکاران د دې هیواد څخه بیرته خپل ملکونو ته واستول سي، نه کورنۍ او غیر قانوني خلک رسوا سي. ډیر جمهوری غوښتونکي له دې کبله په قهر دي چې جمهور رئیس د دې پرځای شي د کانګرس لخوا د قانون جوړولو د عادي جریان څخه کار واخلي، د اجرایوي حکم څخه استفاده کړي او غوښتي دي چې خپل پلان تطبیق او عملي کړي.
د ښوونځیو په تدریس کتابونو کې په لسګونو کلونه امریکایي زده کوونکو ته چې د قانون په اړه معلومات ورکړ شوي، نو ورته ویل شوي دي چې قانون باید د کانګرس د دواړو جرګو لخوا منظور شوی وي، خو دا یوازې کفایت نه کوي او هغه تر هغو قانون کېدلی نسی چې جمهور رئیس لاسلیک یا توشیح نکړي. مګر د متحده ایالاتو اساسي قانون جمهور رئیسانو ته دا حق هم ورکوي چې هغه څه چې لازم او مناسب بولي د هغو په اړه اجرایي اقدامات وکړي، او دا کار اوس جمهور رئیس باراک اوباما غواړي ترسره کړي. هغه غواړي د دې هیواد د مهاجرت پالیسي بدل کړي، ځکه چې کانګرس په دې اړه د یو نوي قانون په جوړېدو باندې موافقه نه دی رسېدلی. د امریکا جمهور رئیسانو په تیرو کلونو کې د اجرایي اقداماتو له لارې ډېر بدلونونه راوستلي دي، او هغه داسې فیصلې وې چې عامه توجه یې دومره نه ده ورجلب کړې. ښاغلی اوباما د جولای د میاشتې را په دې خوا لس اجرایي احکام صادر کړي دي چې په هغو کې یو لا دومره جنجالي او د اختلافات وړ نه وو. خو ځینو اجرایوي احکامو یا فرمانونو د دې هیواد په تاریخ کې مهم نقش لوبولې دي چې پر اکثرو یې جنجالونه او اختلافات هم را پیدا شوي دي. اوس چې ښاغلی اوباما غواړي د اجرایي حکم په وسیله د دې هیواد د مهاجرت پالیسي بدل کړي، نو د دې سره د هغه سیاسي سیالان زیات مخالفت لري او هغه ردوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ضروري چارو د لوړې سطحې خبرو د پاره په داسې حال کې ویانا ته رسیدلې دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وی هر ارخیزي موافقه د لاسلیکولو وروستۍ مهلت ختمېدو ته نږدې شوی دی. کری غواړي اول د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحاد د بهرنی پالیسي د رئیس کاترین اشتن سره د هغې غونډې څخه بهر وګوري چې پکې به د دې مهلت د رسیدو په هکړه خبرې ورباندې کیږي. کری پرون د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې وویل چې د نړۍ طاقتونه د ایران د ضروري پروګرام د یوې موافقې د مسره تک په اړه متحد دي، مګر دا چې هغوی فقط تش په نامه موافقه نه غواړي. هغه دا هم وویل چې د وروستي مهلت وخت چې دا راتلونکې دوشنبه ده نور نسی اوږدېدلی. ایران او د نړۍ څو ستر طاقتونه لکه امریکا، برتانیا، چین، فرانسا، روسیه او جرمني د یو کار را په دې خوا کوشش کوي یوې موافقې ته سره ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ټولو خواوو څخه غوښتي دي چې لازم نرمشت، معقولیت، عزم او اراده وشي چې دا خبرې بریالۍ سي. هغه وویل چې د هیله لري چې د منلو وړ او هر اړخیزه متقابله موافقه به د ایران د سوله ایز زرعي پروګرام په ماهیت کې باور او اعتماد را پیدا کړي. له بلې خوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس ویلي دي چې ایران د خپلو زرعي وسلو د څیړنو او تحقیق په اړه کافي توضیحات نه جوړ کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن یوکرین ته تللی دی او غواړي د هغه هیواد د مشرانو سره د کیف حکومت ته چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو سره په جګړو اخته دی د نوي مرستې په امکاناتو باندې خبرې وکړي. بایدن به نن د جمعې په ورځ د یوکرین د جمهور رئیس پیترو پاریشنکو او صدر اعظم ارسینی یات سینیوک سره وګوري. په دې اړه چې د یوکرین اردو ته د وژونکي او تخریبي وسلې ورکړه سي د واشنگټن څخه بیلې بیلې او نوي غوښتنې کیږي. د بایدن د ماموریت جزئیات لا نه دي افشا سوي، مګر د بهرنیو چارو په وزارت کې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا نومول سوی دوهمه درجه مامور ټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې سپینه ماڼۍ باید یوکرین ته د وژونکو او تخریبي وسلو او دفاعي سامانونو په ورکولو باندې غور وکړي. بلینکن د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د یوکرین اردو ته وسلې ورکول به روسیا دې ته مجبور کړي چې د یاغیانو د ملاتړ کولو په هکله په خپل نقش باندې لسره غور وکړي.
پولیسو پرون د پنجشنبه په ورځ د نایجیریا په ملي اسامبله کې هغه وخت اووه کسه ونیول چې امنیتي قواوو د استازو د مجلس رئیس دې ته پرې نه شول چې تالار ته دننه ورسي. د پولیسو یو نتاخ امریکا ژغ ته وویل چې پولیسو هغه وخت اوشکې بهونکي ګاز استعمال کړ چې د امنیتي قواوو او د استازو د مجلس د رئیس امینو تامبووال د تقریبا 200 تنو طرفدارانو ترمنځ اخوډه بوسو. تامبووال د خلکو دیموکراتیک ګوند چې حاکم ګوند په دې په قهر کړی دی چې د هغه څخه وتلی او مخالف مترقي کانګرس ګوند ته ورغلی دی. ملي اسامبلی د جمهور رئیس ګډلک جاناتن په هغه پیشنهاد باندې بحثونه کول چې غواړي د نایجیریا په درو شمال ختیځو ایالتونو کې چې پوز باکو حرام د توندلارې اسلامي ډلې سره په شخړو او جګړو اخته دی اضطراري حالت نور هم پسې اوشت کړي.
په مالی کې یو ډاکټر چې د ایبولا ناروغي نیولی و مړ شوی دی. هغه د یو امام چې دغه ناروغي نیولی و علاج کاوه. په دې ډول د لویدیز افریقا په هغه هیواد کې د ټولو هغو کسانو شمیر چې د ایبولا په ناروغۍ مړه سوي دي اووه تنو ته رسېدلي دي. د نړۍ د روغتیا سازمان وویل چې دا څرګنده ده چې د ایبولا د ناروغۍ وایروس یوه اویا کلن ملا د ګینی څخه مالی ته ورسره وړی و. دغه ملا د اکتوبر په 15مه په باماکو کې په یو روغتون کې بسترې سو او تر بسترې کېدو دوی ورځې وروسته مړ سو. د مالی د روغتیا چارواکي وایي چې دوی هغه 318 کسه هم تر څارنې او مراقبت لاندې نیولی دي چې په دې هیواد کې د نورو شپږو کسانو سره په تماس کې وه چې په دغې ناروغۍ مړه سوي دي. له بلې خوا هغه سړی چې د مالی څخه امریکا ته راغلی دی د نیویارک په یو روغتون کې په ګوښه ځای کې اچول سوی دی او د ایبولا د ناروغۍ معاینات به یې وسي.
پرون د پنجشنبه په ورځ هم په نیویارک کې د واورې طوفان دوام درلود. د طوفان د برېښنا د تولید لوی ماشینونه خراب کړل، کورونه یې نړولی دي او د بوډاګانو د ساتنې او خدماتو یو مرکز مجبور سو چې اوسیدونکي یې وباسي. د هوا د حالاتو اټکل کوونکي وایي چې د بافلو ښار ته نږدې سیمه کې به د جمعې تر ورځې پورې چې آسمان به شین سي پوره 3 متره واوره په مځکه پرته وي. په دې طوفان کې تر اوسه 8 کسه مړه سوي دي. د سیمې اوسیدونکي چې د ډېرې زیاتې واورې د اورېدو سره آشنا دي وایي چې دوی تر اوسه دومره زیاته واوره هیڅکله هم نه وه لیدلې.
او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کارونو او کورونو مارکیټونه ښه سوي دي. د انفلانسیون کچه یې معتدله ده او فکر کېږي چې اقتصاد به یې په عمومي توګه په راتلونکو میاشتو، راتلونکي کال او په 2016 کال کې هم زیاته وعده وکړي. دا د یو لړ هغو اقتصادي رپورټونو څخه څرګنده سوې چې پرون د پنجشنبې په ورځ خپره سوې دي. د هغو امریکایانو شمیر چې د بیکاری د حقوقو د اخیستلو لپاره یې عریضې کړي کم سوی او 201 نوي زرو تنو ته رسیدلی وه. دا پرله پسې لسمه اونۍ وه چې دا شمیر تر 300 تنو کم دی او اقتصاد پوهان ویلی دی چې دا د دې ثبوت دی چې کم شمیر خلک د کارونو څخه ایستل سوي او د کارونو مارکیټ ښه سوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې رپورت ده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری امادګی نیسي چې ویانا ته د ایران د اټومي پروګرام په حق له د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالات هیله مند دی چې د دوشنبې د ورځې تر مهلت پورې به لویدیز ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په حق له یو جامع توافق ته ورسیږي. د ولسمشر اوباما حکومت دا مني چې دا کار به ستونزمن وي چې د نومبر تر 24 نیټې پورې چې د دواړو خواوو ترمنځ وروستۍ مهلت دی موافقه حاصله سي. پامکری په دې حقله رپورت.
د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کی وای چې ښاغلی کیری به ویانا تستون سي چې د 15 جمع یو هیوادونو په مذاکراتو کې برخه واخلي چې روانه ونی د ماهرونو په کچه بیا پیل شوی. د رات کی څخه پرونده چهارشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې پښتنه وسو چې آیا د دې امکان شته چې د نوومبر د 23 منټې مهلت دی وغځول سي. هغه داسې ویل:
Our hope remains to try to achieve an agreement by November 24th. We're not talking about an
extension. Smurhila dada chi harsa da November 23 minute puri halsi. Murda muhlat pro gazedo bandi ghaur nakau. ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو وخت دی. د خبري د تیر کال د نوومبر نوروسته پیل شوې کله چې د ایران او لویدیز ترمنځ موقتی موافقه حاصل شوه. د دایمي موافقې لومړی مهلت د جولای 6 نیټه و چې شکیل خو ونه سکرای چې موافقې سره ورسیږي. د اتي موافقې په ترڅ کې به پر ایران باندې وځي بندیزونه لری کړل سي او په بدل کې به ایران د لویدیز اندیشنې رفع کړي چې وایي دغه هیواد هڅه کوي چې اټومي وسلې جوړ کړي. ایران تل اصرار کوي چې اټومي پروګرام یې د سولیزو مقاصدو لپاره دی. شاغلی کیری تیره چهارشنبه په لندن کې وو او د عمان د بندنیو چارو د وزیر یوسف بن علوی سره یې وکتل چې د ایران او لویدیز ترمنځ منځګړیتوب کوي. د لیدو کاتو وروسته د امریکا د بندنیو چارو وزیر پر دې باندې ټینګار وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یو مهمه اونۍ وي. شاغلی کیری داسې وویل: موږ هیله لرو چې وبسو کړای چې موافقه ته ورسیږ، خو کومه پیشبین نسو کولای نه به یې وکړو. دا پرته له شکه مهمه ده چې ایران زموږ سره په هر ډول هلو ځلو کې همکاري وکړي چې نړۍ ته دا ثابت کړي چې اټومي پروګرام یې د سولیزو مقاصدو دپاره دی. نور بیا د برېتانیا د بندنیو چارو د وزیر فیلپ هاموند په ګډون لږ خوشبینه ښکاري چې ایران او لویدیز د دوشنبې تر مهلت پورې موافقې ته سره ورسیږي. واشنگتن کې د امریکا د سنا د باندنیو اړیکو په جرګه کې د وینا پر مهال د باندنیو چارو د وزارت مرستیالۍ ته د ولسمشر اوباما کاندید ټونی بلینکن ویل چې داسې نه ښکاري چې تر دغه مولته پورې دې موافقه حاصله سي. هغه داسې ویل:
Right now I think it's going to be difficult to get to where we want to go. It's not impossible.
فعلاً داسې ښکاري چې دا به ستونزمنه وي چې موږ هغه هدف ته چې غواړو ورسیږو په اسانۍ سره ورسیږو. دا ناممکنه خبر نه ده، خو دا په بشپړ ډول د ایران په ارادې پورې اړه لري چې غواړي اساسي ګامونه پورته کړي چې موږ او زموږ متحدین قانع کړي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول سولیز دی او که نه. همدا اوس چې زه خبرې کوم داسې نه برېښي چې دا دې وسي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر آماده دی چې د ایران سره مستقیمې خبرې وکړي که چیرې موږ ډاډه اوسو چې هدف ته رسیږو. خو د خبرو مسله د دقیقو او ساعتونو مسله ده چې تغییر خوړلی سي. د استرالیا د ډیکن پانتون د ایران د برخې ماهر شهرام اکبرزاده وایي چې نړیوالو بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخت ضربه وارده کړې ده او د منابعو قلت او انفلاسیون یې رامنځته کړی دی. هغه داسې وایي:
Medicine is very difficult to get. So the society is suffering. By the same token, the Iranian
دا واګانی په مشکل سره پیدا کیږي. د ایران ټولنه زوريږي. خو په عین حال کې د ایران رژیم بیا بدلی لارې موندلې دي چې ځان د بندیزونو څخه بچ کړي او خپل واک وساتي. په دې کې هیڅ شک نشته چې بندیزونو د ایران اقتصاد ته ضربه وارده کړې ده، خو د ایران د حکومت واک او کنټرول یې کمزوري کړی نه دی. اکبرزاده هم وایي چې ایران او لویدیز شایي د دوشنبه د ورځې مهلت ته سره ونه رسیږي. هغه داسې وایي:
The fact of the matter is that the conditions that the United States is putting on
حقیقت دی چې د امریکا د متحده ایالاتو شرایطو ته چې پر ایران باندې وزکوي چې خپل د سنټرفیجونو په شمیر کې دی د پام وړ په اندازه کمش راولي، په داسې سترګه کتل کېږي چې ګواکې مناسب شرایط نه دي. زیات شمیر مبصرین چې د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته نږدې دي وایي چې دا د منلو وړ نه ده. نو دغو حقایقو ته په کتو سره زړه ته مې نه لویږي چې د دوشنبه تر مولاته پورې دي موافقه حاصله سي. اکبرزاده وایي چې د دوشنبه د ورځې نتیجه به دا وي چې مهلت وغځېږي، خو دا کار به د موافقې د ترلاسه کېدو دپاره ستونزې رامنځته کړي. هغه وایي چې هر ډول ځنډ به په ایران او امریکا کې د موافقې مخالفینو ته موقع ورکړي چې دغه هڅې تضعیف کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
څولند خبرونه. د کونړ د ولایت په مرکز اسدآباد کې پرون د پنځشنبه په ورځ د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل سوی دی او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما لږ مخکې د مهاجرت د اصلاحاتو په اړه د کانګریس پروا ونه کړه، ځکه چې د هیواد د یو وران ویجاړ سیستم د سمولو دپاره نور انتظار نسي ایستلی. هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت لري یا په متحده ایالاتو کې قانوني مهاجر دي، د هغوی میندې پلرونه به کار کولی سي. د ښوونځیو په تدریسي کتابونو کې په لسګونو کلونه امریکایي زده کوونکو ته چې د قانون په اړه معلومات ورکړه سوي، نور ورته ویل سوي دي چې قانون باید د کانګریس د دواړو جرګو لخوا منظور سوی وي، خو دا یوازې کفایت نه کوي او هغه تر هغو قانون کېدای نسي چې جمهور رئیس یې لاسلیک یا توشیح نه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره د خیاطۍ حرفوي زده کړو پروګرام پیل سوی دی. د ښځو چارو فعالین وایي چې په دې پروګرام کې د بې سرپرستو کورنیو میرمنو ته د ګډون برخه ورکړې ده. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ راستولې دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دې مطلب ته که څه هم د نړیوالو لخوا په تیرو دیارلسو کلونو کې میلیاردونه ډالره د پرمختګ د پروژو دپاره افغانستان ته ورکړه سوي دي، خو په افغانستان کې ځینې داسې سیمې اوس هم شته چې خلک په کې ژوند کوي او هیڅ پرمختګ نه دی سوی. د دغو سیمو کې د شوراک سرحدي ولسوالۍ هم راځي. موږ د شورا وقته ولسوال عبدالنافع سره د دې ولسوالۍ د ستونزو په اړه مرکه کړې ده.
لومړی پوښتنه به زما د در سره چې په شوراوه کې آیا په دا ټوله ولسوالۍ کې څو ښوونځی یا د صحیح مرکزونه تاسو لري، او دغه راز که د نفوس په اړه څه معلومات راکړئ چې په شوراوه کې څو کلي دي او د کلو په سر باندې څه اسانتیاوې خلک لري؟
ګوره، د ټول د مخ له زتې ته ښه راغلاست وایم او مننه درته کوم چې تاسو دغه یو لیرې سرحدي ولسوالۍ ته پاملرنه وکړله. هغه په داسې حالات کې چې نن سبا شوراوک ولسوالۍ د نور ولسوالۍ په پرتله ډېره په کښته کچه روانه ده، خو دا به زه تا ته وایم چې د په ټوله شوراوه کې یوه ښوونځي هم درسته نه ده فعاله سوې، او نه دغه کوم چې د معارف بخش دی هغه دلته فعاله شته. څو وخت مخ څخه یو څو ښوونځي دلته فعاله وې، هغه خلک کوچنیان په مسجدو کې سبقونه ویل، هغه اوس هم سبقونه په هغه مسجدو کې وایي، خو د ښوونځي کوم اسانتیاوې چې دي دوی ته نه دي برابر شوي.
د نفوس پاک معلومات راکې چې په دغه ګرد ولسوالۍ کې څو کړي دي او څومره خلک اوسېږي؟
زموږ ولسوالۍ کې به تاسو ووایم چې تخمینا دغه درو څلوېښت څلور څلوېښت زره نفوس شاوخوا شته، خو هغه دا دی چې پر لرې اطرافو دا خو ډېره غټه ولسوالۍ ده، خو په دې ولسوالۍ کې زیاتره خلک په اطرافو پراته دي. نږدې د ولسوالۍ سره نږدې څو کلي پراته دي، تاته به شاید در معلوم وي. خو داسې به درکړم چې اوس هلنده په ولسوالۍ کې دو اویا کلي دي.
کوم وخت چې تاسو د ولسوال په اسمه خپل دنده پیل کړې ده، د حکومت د خوا د ولایت چارواکو له خوا یا د کابل د خوا مرکزی حکومت د خوا داسې څوک راغلي دي د ولسوالۍ د څه پاملرنه کړې ده، پروژې لپاره خبر در سره کړي، داسې یو کار سوي ده؟
دروسته خو د ولسوالۍ ته خالي د کاغذ تر مخ ژمنې سوي دي، وعده راکول سوي دي، عملي کار دروسته ونه دي کړی. دا چې هر ورځ دغه ده دا څو وخت کېږي چې زه دې ولسته هغه ژمنی یادوم یادوم یادوم، دروست پورې هغه یوه هم نه ده عملي سوې. نو چې نه پیدا دا د ولایتي ادارې د نه پاملرنې څه ووایم، او که نور دغسې د ولسوالۍ د لرې شتون څه ووایم دغه به ووایم، نو نور څه نه شم ویلی. ول دوی ما سره چې کومې ژمنې کړې دي هغه یوه هم دروست نه ده عملي سوې.
دغه ژمنې تاسو سره بېخي د لې حیات راغلی څوک د کندهار سره د کابل سره؟ که تاسو خپله کندهار ته تللي یاست یا کابل ته ورغلي یاست، نو هلته ژمنې در سره کړي دي؟
دا اوس خو زه خپل په ولسوالۍ کې مشه دا وسالنده په ولسوالۍ کې چې کوم خلک راغلي و چې کله خارجان غلي و یا کوم د خارجان د خاص خپل مشر دروسه داسې کار نه دی سوی. یوازې نه چې ولایتي اداره د مشر باندې کړی دی چې موږ به سړک در جوړ کوو، موږ به داسې وکړو، هغه د سړک سروې خو موږ سره وکړه، خو هغه دروسه په دغه نیمګړې پاتې ده. نو دا سروې زه څه کوم چې دوی دروسه پوهېږي پاملرنه نه درته کړې او نه هغه سړک عملي کار شروع سوی دی. شل میلیونه پیسې رالی هغه د سړک د سروې دپاره هغه ولاړلی، نه پوهېږم چې د چا جوبو ته ولوېدې، خو هغه کار نه وسو، سروې وسوله هغه ولاړې پر هغه مخ باندې.
کندهار والی زما سره وخت په مرکه کې ویلي وو چې دغه پروژه باندې کار شروع دی او ډېر چک پک تکمیل سي، او دا تقریبا د 2009 کال خبره ده. بیخي هیڅ کار نه ورباندې ونوسو، خالي سروې سي، نور کیر د اچولو کار یا نور څه انجنیران راغلي نور کار دلې څه ده؟ پیسې نسته، خلک ناراضي، امنیتي مسایل دي، که بل بل څه وجه ده؟
هیڅ امنیتي مسایل نسته. دا ده چې دې ولسوالۍ ته د شورا وخت سړک دوه واره منظور شوی دی. یو وار چې منظور شلو هغه ولاړې د معروف د ارغستان سړک نه جوړ شلو، ولې دا ولسوالۍ ته ولایتي ادارې د خاص پاملرنه نه ده کړې. دا زه نه سم ویلی چې د ولایتي ادارې نه پاملرنه ده او که نور مشکلات دي، خو دې ولسوالۍ ته دروسه هغه کم کار چې موږ ته ویلي وه په 2009 کې چې جناب والي صاحب ته کومه خبره کړې وه هغه صحیح کړې ده. نه به د 2009 باندې بیا پر سروې باندې کار شروع شو، بیا سروې رااله، انجینران رااله، سروې زه خپل په سروې کې سره ولم چې ټوله سروې موږ در بولده که سره ولسې د شوراوکه پورې 90 کیلومتره سړک ولو سروې مو کړله، یو مشکل هم نه دی جوړ شوی چې دا دوی وایي چې مثال دلته امنیت نشته. نو که امنیت نه وایي نو دا سروې ما څنګه کړې وای؟ حتی 15 ځای انجینران اخته ولې هېچا داسې مشکل نه دی جوړ کړی. نو دا نه پوهېږم چې نن هغه سروې پر هغه ځای پاته د کاغذ پر مخ پاته ده بیا کار نه دی پر شوی.
برېښنا هم هلته خو دا دی، برېښنا هم نشته، سړک نشته، ښوونځی نشته، د روغتیا صحیح مرکز نشته. نو که خلکو ته څه اړتیا وي، د روغتیا مسایل ولري یا نور د ژوند لپاره د اسانتیاو لپاره څه شی پکاري، آیا هغه زیاتره تکیه په پاکستان کوي؟ پاکستان بېخي د خو سرحدي ولسوالۍ د کوټې ته راځي، نوشکي ښار ته ورځي، یا کندهار یا سپین بولدک ته ځان رسوي؟
دلته موږ دوې خواوې لرو، یو خوا چې ده هلته د سرلټ خوا ده چې هغه نوشکي ته ورنږدې ده، بله موږ دغه د بادي کاریز خوا ده چې کوم د بولدک ته ورنږدې ده. دا خوا خلک ګره د بولدک څخه استفاده کوي. دا کوم چې اوس موږ په خپل وس کو ده هغه لار جوړه کړې ده چې امنیت دی او پوستې پر پرتې دي، هغه کولای شي ګرد خلک د دې خوا څخه استفاده وکړي د بولدک ته خوا. خو زیاتره خلک چې دلته د نوشکي د خوا څخه پاتې دي هغه د هغه نوشکي د خوا څخه خپل د ژوند چارې پر مخ وړي، خو دوری نه دی راغلي زیاتره.
تاسو ولې چې بیخي امنیتي حالت سم ده، بیخي داسې ډاډمن یاست چې هېڅ داسې امنیتي ستونزې نشته؟ که ښوونځی څوک جوړول غواړي، د حکومت د خوا څوک راځي یا روغتیايي مرکز جوړوي، تاسو ضمانت ورکولی شئ چې بیخي دلته امن دی او خپل کار په آرامه توګه کولی شئ؟
انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې په دې ولسوالۍ کې څوک د معارف په بخش کې او که تسیتي عامې په بخش کې، که د پیدانې په بخش کې، د هر په بخش کې چې هر څوک کار کوي، زه اطمینان ورکولی شم چې زموږ دولت پر همکارۍ در هغه ساعته پورې چې د دوی سره خپل کار تکمیلوي. خدا به زه درته وایم چې یو سړی یو د لرې څخه یو کوچنی پوسته جوړوي، اول سړک ورته جوړ کړي. زموږ ته یقین و که دا درې ولسوالۍ دي، لکه بولدک، لکه شوراوک، لکه ریګستان، دا درې ولسوالۍ ته سړک نه دی ورغلی. نو د دې ولسوالۍ زه نه پوهېږم چې موږ څنګه اقبالات وکړو په دا ریګو کې. هغه څنه لار لري په هغه لار باندې موږ نه سو راتللی یا نه یې راغلی، په دغه وجه چې خرابه ده، اوس اوبه خراب کړي دي. بعد چې اول د واره موږ ته دغه د سړک زمینه برابره کړي، نور زه د ټول ته اطمینان ورکوم چې د هېڅ مشکل به انشاءالله نه وي.
او یو وخت دلته دا بند خبرې وی چې دلته به یو بند جوړیږي، دا د پاکستان څخه چې کوم دا اوبه راځي د ګلستان د خوا سره او بیرته پاکستان ته دا اوبه بیرته وځي، دلته دا یو بند د جوړولو خبرې وی. یو وخت سروې هم سی و، په هغې باندې به هم چا فکر نه کړی چې که دغه بند جوړ شي نو دا خلکو ته به ډېر زیات اسانتیا ول. دلته خو زیاته کاریزونه نشته، دغه د باران اوبه دي، او که څوک برمی او داسې یا ټوبلونه جوړوي نو هغه خو بیا ډېر ګران ورته تمامي چې خلک بدون اسانتیا وي یا دونه پیسې ورته نه لري. نو دا د بند پاک لب څوک چا پوښتنه کړي یا تاسو چاته ویلي چې دلته د بند پروژه هم کېدلی شي چې دلته بند جوړ کړي؟
یو څو وخت دمخه څخه کم از کم د یو نیم کال دمخه څخه زما څخه کابل د دې بند سروې وغوښتله. نو بیا په هغه وخت کې ما دا سروې وروړله، هغه سروې مې دوی ته ورکړه په لاس. نو بیا دوی په هغه لیست کې ونیوي کوم چې په هغه حوالیه کې نیول کېږي، هغه حوالیه کې دوی ته حق ورکړي. نو بیا نه پوهېږم، شش کال وایي، پر شش کال یې راته وویل چې یو د ارغسان بند دی، یو د شوراوک دی، یو د معروف دی. دغه څو بندونه چې دي، دا درې بندونه دوی وایي جوړوو، او دروسه پورې داسې خبر ما ته نه دی راغلی چې دا به کله کار شروع شي. نو دوی ویل چې دا به جوړ کړو، هغه د کاغذ پر مخ واده د نورې کار نه دی راسره کړی.
تاسو ته به ځایي مشران هم راځي، او د دې مهمه غوښتنه د حکومت سره چې حکومت دوی ته اول د دې لومړیتوب څه دی په غوښتنو کې؟
د دې مهمه غوښتنه اول د لارې دی چې موږ ته د لارې جوړه شي، موږ ته د سړک جوړ شي. بیا د سیتامیو د ماری په بخش کې دی چې باید موږ چې دا ورونه دا کوچني بچیان مو دي، باید چې دلته هم دغه تعلیم حق ورکول شي. دروسه فردي ته د تعلیم حق نه دی ورکول شوی، ولې دا هم حق لري. باید چې د دې شوراوک بچیان ته دا ټول داسې وګوري لکه خپل بچیان چې د دوی ته دغه کومک او همکاري سره وکړي چې د دوی ماری پر پاله کې، د دوی سړک پر پاله کې. ته یقین وکړه اگر د شوراوک د سر د درد ګولۍ نشته چې یو چاته ورکړي، نو د دې ولسوالۍ هغه ما ته کومه غوښتنه وغواړي. خو دغه غوښتنې بي چې باید اول د ورځ مصر حکومت اولیا خوراک ول شي. خو دا اوس کم خلک دا کومې شنډه دي، ما ته راځي از ما سره کښېني، هغه ته زه ګر سره په دا خبرو کې وام نه سمورته کولای چې ول دا درې کاله کې زه دوی ته دا خبرې کومه. داسې به وکړو دروسه شي نه دی سوی. نو اوس مونږ په دغه بس دا کاو د وراره په سترګه سره ګورو، بس نور کار دروسه نه دی ورته سوی.
ډېر زیاته مننه دون نافې بړې سي،
خدای دې عزت ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړی زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت ده.
دا د پکتیا د خدو چارو د ریاست په وسالون کې د خیاطۍ یا د جامو ګنډلو ماشینونو غږ دی. دې سالون کې هر ورځ ډېر ښځې راټولېږي او د هرې وی مخته پر میز باندې د جامو ګنډلو ماشین ایښی او د ټوکرانو په ګنډلو سره د خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو زده کړې کوي. مروا د خیاطۍ د حرفوي زده کړو د دغه پروګرام یوه تنه ګډونواله ده. هغې چې هم یې ماشین ته وو او هم یې خبرې کولې، امریکا غږ ته وویل چې دغه پروګرام د دوی غوندې بې سرپرسته کورنیو د میرمنو لپاره ډېر اړین او مهم دی.
خیاطی، جاب دوزی، هر شی مونږ ته راکوي، چرما دوزی، مارا دوزی، هر شی راته کوي. دا استاذ او د مونږ ماشومانو ته پیسې راکوي چې هغه ته مونږ خرڅ وړو غوړي هر شی پرې واخلو. خدای دې دوی ته خیر ورکړي. مونږ ماشین هم لرو، د ماړۍ پیسې هم ده، د چای پیسې هم ده.
شاوخوا 45 کلنه کونډه میرمن نیازبینه د 15 بچیانو مور او د یوې ناوې خواښې ده. هغه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري، وایی دا یې لومړی ځل ده چې د ګټې وټې زمینه ورته برابره شوې. میرمن نیازبینه وایلو دی وروسته به د دوی د کورنۍ اقتصادي مشکلات تر ډېره بریده هوار او له ځینو اسانتیاوو برخمن شي. هغې چې د ماشینونو او د نورو ښځو د شورماشور له امله یې د بل چا خبرې سمې نه شوې اورېدلی، نو خپله یې هم په لوړ غږ خبرې کولې.
چه پایده با پایده تر واخلو، ماشینونه واخلو، و خیاطی با خیاطی که زده کو، دلاره تمخان ستا، دید مره ارپیم ستا، دل دیسی زده کو بیا با ماشینونه ویو سکور که با خیاطی پیتو و آقا بخرچو و هم دیمونگا گاتا ده.
محمود خورم په پکتیا کې د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ یو تن مسؤل دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه پروګرام د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې له لورې تازه پیل شوی دی. هغه زیاته کړه دغه حرفوي زده کړې څلور میاشتې دوام کوي او هغو دیرشو ښځو ته پکې د ګډون برخه ورکړل شوې چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري.
قدر منو ورنن کو زمر د سهارنی خبرونه مطالب تاسو واوریدل. زه شافیا سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو سره کیږو. په لاند وخت کې به د خبرونه پیل شي. تاسو زمر سره اوسئ.